سلامونه د سهار ته بجې دي. زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ويم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي طالبانو په بدخشان، بغلان او نیمروز کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول بند کړی دي. دغه مرکز د پنځمې پورز په یو اعلامیه کې ویل چې په دې ولایتونو کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو د خپرولو د بندیز امر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا صادر شوی دی. د افغانستان د خبرلانو د مرکز په وینا د هغو ولایتونو شمیر چې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول په رسمي ډول پکې منع شوی لاسو ته رسیدلې. د دې مرکز په خبره په بدخشان، بغلان او نیمروز کې سیمه ییزو سرچینو ورته تایید کړي چې د طالبانو امر بالمعروف اداري چارواکو د سیمه ییزو رسنیو چارواکي احضار کړي او هغوی ته په حضوري ډول دغه بندیز اعلان کړي او د نپلی کولو د پایلو خبرداري هم ورکړي. د افغانستان د خبرلانو مرکز په دې اړه اندېښنه څرګنده کړي او په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو د زیاتوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکړي. د طالبانو حکومت پرون د سباندې 60 میلیارد افغانیو په ارزښت د انرژي د تولید او لیږد پروژو د څو قراردادونو د لاسلیک خبر ورکړ. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ دفتر اعلان وکړ چې په دغو پروژو کې چې قراردادونه پرون لاسلیک شول، د برېښنا د تولید و پروژې او د برېښنا د لیږد درې پروژې شامل دي. د برېښنا د تولید په پروژو کې د لمریز دي او بادي برېښنا د تولید پروژې شامل دي چې قراردادونه د برېښنا شرکت او خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ د دفتر په وینا په بلخ، هرات، لوګر، ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې د دغو پروژو په پلي کولو سره به دغو ولایتونو ته له 288 میگاواټ څخه زیاته برېښنا چمتو شي. افغانستان سره له دې چې د اوبو بندونو، د برېښنا کوټونو او همدارنګه د لمریزې او بادي انرژي د تولید لپاره ښه شرایط لري، خپله د اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي. د انګلستان د نارینهو د کرکټ ملي ټیم د افغان ښځینه کرکټ لوبغاړو سره 60,000 پاونډ مرسته کړې. دا بسپنه د کډوالو د کرکټ نړیوال صندوق میرلیبون لخوا ورکول شوې ده. دا کلب هیله مند چې 1,000,000 پاونډ راټول کړي. دا مرسته په تبعید کې د افغان ښځو د کرکټ لوبډلې لپاره د بسپنو راټولولو د هڅو په ترڅ کې شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د ښځو پر سپورتي بندیز ولګاو، د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبغاړو د ملي لوبډلې غړو په استرالیا کې پناه واخیسته. د ام سی سی میلبن کرکټ کلب په لندن کې دغه کمپاین پیل کړی او په فبروري کې اعلان وکړ چې د افغان جنو د کرکټ ټیم به د کډوالو لومړی لوبډله وي چې د دې کلب د مرستې د صندوق بسپنه ترلاسه کړي. تر دې مخکې د انګلستان کرکټ بورډ د 1,00,000 پاونډ لومړی مالی بسته دې صندوق ته ورکړې وه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او 20 نور ټپیان شول. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چاودنه مازیګر مال د ښار له بړیڅ بازار سره نږدې شوې او مړي او ټپیانې د کوټې ملکی روغتون ته وړل شوي. هغه وویل په چاودنه کې د پولیسو یو موټر او یو بل موټر سخت زیانمن شوي او یو موټر سایکل هم اور اخیسته. د روغتون چارواکو د آزادې اروپا مشال راډیو ته ویلي 12 پولیس افسران او څو ملکی وګړي په هغو ټپیانو کې شامل دي چې روغتون ته وړل شوي. د دوی په وینا له یو ډاکټر پرته ټول وژل شوي کسان ملکی وګړي دي. د پولیسو چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي او هغه مال وچاودېدل چې کله د پولیسو موټر له هغه ځای تیرېده. په کوټه کې چاودنه په داسې حال کې شوې چې د چهارشنبې په ورځ هم د بلوچستان په مختلفو برخو کې د بریدونو او تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول. تر اوسه چا یو کومې ډلې د کوټې پنځمه د ورځې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. او د هالند په امستردام کې د چړې په وسیله په یو برید کې 15 کسان ټپیان شوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې مشکوک کس نیول شوی، خو د برید د لامل یا انګیزې په اړه سمدلاسه معلومات نشته. پولیسو ویلي په دې اړه تحقیقات روان دي. د برید ټپیان روغتون ته وړل شوي، خو د هغوی د روغتیايي حالت په اړه نور جزئیات نه دی په ډاګه شوي. پولیسو له هر هغه چا چې د پیښې انځورونه یې ثبت کړي غوښتي چې هغه دې ورسره شریک کړي. دا سږکال په اروپایي وادو کې د چړې په وسیله دوام برید دی چې راپور یې ورکول کېږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د فرانسې په ختیځ کې د چړې په وسیله په یو برید کې یو کس ووژل شو او درې نور ټپیان شول.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پدونه ته شرخ لای ستر خوشحال وای پراتلو در سره ډیره خوشی راوړه. په خوشحال باندې د قدر د نوروز د مثلث پر خبرونه کې پر نوروز شکی شو. په اوسنی افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ځینو تاریخي روایتونو لمخې نوروز له شاوخوا 4000 کلونو راهیسې منځل کیږي. د دې وشته تاریخ پوښدو کې کله نوروز ګرم منځل شوی تر دربارونو رسیدل کله په کلیو باندې کې خلکو خوشحالي ورته کړې ده. نوروز له دوو کلمو جوړ شوی، له نو او روز څخه. کلمات د اوسنی فارسی دي خو ترکیب پښتو دی، ځکه چې لمړی د نو صفت راغلی بیا موصوف ورسره یوځای شوی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کیږي، خو که چیرته د عربانو تاریخ ته مخه کړو، په هغو واکمنیو کې چې مسلمانان پرې ویاړي نوروز لمانځل کېده. د تاریخي روایتونو پر بنسټ د مامون الرشید په زمانه کې د نوروز جشن لمانځل کېده. شاعر احمد ابن یوسف الکاتب چې د عباسي زمانې له پیژندل شوي وزیرانو څخه و، مامون الرشید ته په طائف کې د نوروز په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سرو زرو تحفه ورکړه چې ورسره هندي اوټ هم و، او شعر یې ورته ووایه. دا شعر د شهاب الدین محمد ابن احمد ابوالفتح الابشهی په کتاب المستطرف فی فن مستظرف کې چاپ شوی دی. د نوروز په مناسبت د سوغاتونو د ورکړې رواج د امویانو په زمانه کې پیل شوی. دا تحفې به وایزانو، شاعرانو او امیرانو، خلفاو ته ورکولې. د امویانو او عباسیانو ګڼ عمره له اسلامي علومو سره آشنا وو، او په دربار کې به یې هم ډیر دیني عالمان وو. د دغې زمانې ترګردو مشهورو شاعرانو چې ډیر کله به په دربار کې وو نوروز ستایلی دی، او کله هم له دینه باخبره پاچا او د هغه شاوخوا عالمانو دا خلک د نوروز له ستایلو او د نوروز له میلو نه دي منع کړي. دلته د بحث لپاره د سکایپ لاري لیکوال ډاکټر محب خان را سره دی چې پخوای هم د ازادي راډیو په خبرونه کې د نوروز په ارتباط له موږ سره ډیر کله خبرې کړې دي. د دوی منندوی یم. او دلته په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی. هرکلی مو کوم ډاکټر صاحب. څنګه کلمړی له تاسو واورو د نوروز د کلتوري رواج په اړه، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې که لاند معلومات را سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ته، قدرمن ګواخ صاحب، او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. هیله ده چې نوی کال د هیلو د پوره کېدو او د ډیرو خوښیو کال وي. د افغانستان په جغرافیه کې څومره چې ما یادیږي، البته تاریخي لحاظ خو تاسو کافي معلومات ورکړل چې په دې ټوله سیمه کې نوروز لمانځل کېده. اما زما د ماشومتوب له وخته چې زما یادیږي، نوروز کې به د نوروز په شپه به مو سبزی چلاو پخاوه او ورسره ماهیان، او د ورسره هفت میوه به جوړېده. د نوروز په سهار به واړه و زاړه و حسن اکثر ځوانان او ماشومان ټول به وتل غونډیو ته، غرونو ته، د غرونو لمنو ته، چیرته چې به شنیلی وه او چیرته چې به دغه واښه شنه شي و، خصوصا هلته به ورتلل. او همدارنګه په زیارتونو به خلک پنډېدل، او د نوروز لمانځنه په دې طریقه کېده.
ډاکټر صاحب، دا په کومه سیمه کې د افغانستان؟
بته ما ماشومتوب خو په کابل کې دی تیر شوی دی، نو
د کابل نوروز کنه. د سخی میله به هم و؟
او بالکل، او د سخی میله و، خو دا چې هغه لمغ نه لري و هلته به نه تلو. موږ په هوایي بلاکونو کې اوسېدو، بیمارو سیمه کې، او نور ماماخیل مې هغوی په چلستون کې اوسېدل. بیا به موږ چلستون ته ولاړو د ترورزیانو سره یو ځای، لوی لخکر به مو جوړو. بیا چلستون کې، د چلستون په دوو سیمو کې به دغه میلې وي. یو ملا بزرګ بولي، یو زیارت دی د اوتومیخانیکي تکنیکوم څنګ کې، هلته به خلک ورتلل. او بل میر شاه رسول ولی یو بل زیارت دی د چلستون د غره په سر چې هلته د چلستون منار هم ورسره ولاړ دی، هلته به خلک تلل. نو په دغو دوو ځایونو کې به میلې وي، موږ به اکثره وخت همدغه ملا بزرګ ته ورتلو.
مننه ډاکټر صاحب. ګور صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، کابل ته به ورشو. د نوروز د یوې زړې میلې چې په هغه وخت کې په نوروز بندیز نه و لګېدلی، دا به سره ووینو. واتساپ د افغانستان په ختیس کې د نوروز میلې ډیر ځانګړې وي. فرضاً د انوانو میله په دې وخت کې کېده، مشاعره به کېده، نور څه.
او اول خو نوروز د ستاسو مبارک ډاکټر صاحب، او په ننګرهار کې، په ټول ختیس کې، په لغمان کې، نورستان کې، کونړ کې د نوروز بڑا لګ بدل شي، او هغه په دې شکل باندې بدل شي چلته مشاعره کیږي په مختلفو ولایتونو کې، خصوصا په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره دغه دغه وخت مشاعره ده، په همدغه وخت کې شروع کیږي. او په خو خو مونږ اوریدل دي چې تریوی هفته پر بده میله روانه، او نه یوازې مشاعره بو، موسیقي بو، به په خلک د امیر شهید باغ ته بتلل، او غلطه بعد غازی امان الله خان په قبر باندې به ګلانی خودل، به همدا ستل سرخوت ته بتلل. په سرخوت کې غلطه د هندوانو سیکانو به ځان له یو میلو به مسلمانانو سره یو ځای او ټول به یو ځای غلطه میله کوله. او بل خبر ده چې دلته بعد د قانانو یا کروندګرو د خ بخت لپاره نیلګی کینول، هغه به داسې ځایونو کې خودل کېدل چې ډیر ښکاره یې، یعنی څرګندې، مثلا په یو غونډۍ ایښي دي، مثلا سړک په غاړه ایښي دي، د دې لپاره چې خلک وګوري. اکثر به دا سمبولیک ونې وي. بیا به وروسته ورپسې هغه د نیالګیو کېښودو کمپاین هم شروع کېده، او بلکې اوس پورې داسې کېږي په مختلفو شکلونو باندې کېږي. بیا اوس مثلا که په نورو ځایونو کې موږ وګورو، په کونړ کې مثلا، په نورستان کې، بیا دوی خپل یو کلتوري پروګرامونه لري چې په هغه کې ښځې او سړي ټول سره راغونډېږي، او یو قسم ته مشرک لکه څنګه چې د نور سیمو اتڼ غوندې دی، دغه د نورستان یو خاص نڅاوې دي، او یو موسیقي ده چې هغه خپله محلي موسیقي ده، او تقریبا هر سړي ته یاد ده، اسانه موسیقي ده. نو هغه یې کوي، او بیا دوی سره نڅاوې کوي، ګډېږي او سندرې بلي. همداسې په لغمان کې ډاکټر صاحب د زیارتونو خبره وکړه، په لغمان کې خلک اکثره چې دی زیارتونو ته ځي، په ننګرهار کې هم همداسې. نو یو څه په مختلف شکل باندې نوروز په غته
منځل کې. البته د زیارتونو قصه خو د افغانستان شمال کې د سخي زیارت ډیر مشهور دی، او د کابل ولته خو ما اشاره وکړه. زه خپل د ماشومالي په قصه تاسو وکړم، د کندوز د شهر هندوان به ننګرهار ته تلل، دوی به علي خو د سه رنگا رنگا شیرنی راوړي، دا به کورنو ته زموږ کور ته بهم راوړي، زموږ د کور څنګه اندوانو. دا اوسم د ماشوم ټوب لوري و خوژه خاطر از ما هم دغه د شیرنی به کله راوړي، رنگا رنگا به وکنه. یعنی د سه ډاکټر صاحب، یعنی دا نوروز یو ډول د سه میله و په افغانستان کې، سه افغان شموله و، اندوانو بم برخه پکې اخیسته، اوزبکو بم برخه پکې اخیسته، پښتنو، تاجکو، البته که قومونه یاد کړ، دستر قومونه، هر چا اندسنه.
بالکل بالکل، و دا د ټولو افغانانو ګډه خوشحالي و، او ټول به په دې خوشحالي کې ګډه برخه اخیستل و.
ډاکټر صاحب، یو شخصي پوښتنه، په دې نوروز کې تاسو مخکې اشاره وکړئ چې په کابل کې به تاسو میلو باندې ډیر ګرځېدلی یاست، زه ډیر نه یم ګرځېدلی، څنګه دغه د اسپکې چوبیس به خلکو کوو کنه میلې به کلم برخه پکې اخیستې ده؟
ولی نه ولی نه، په هر نوروز کې هغه څرخونه به و، هغه ډولۍ به وي چې تاوېده. نور نو یو رقم دغه و چې طالب جنگانی بالا په دې وړو وړو زرورکونو کې به د پروړو په منځ کې شایان پټول، هر چا به فرزان دانه پر اوپی، چا به یو دانه اخیسته، چا به دوه دانې. نو هغه پروړې به یې راوسپړلې چې د هر چا په قسمت کې به هر څه وو، هغه به ورته ورکول کېدې. نور نو دغه و په نوروز کې په کابل کې شور نخود او شور مشنګ دغه شیان مشهور و، او دغه افت میوه به هم خرڅېدله په دې زیارتونو کې، د زیارتونو په شاوخوا سیمو کې چې خلک میلې ته تلل. نور نو د باډیو یا د دې
کاغذ پرانو عجب خواندو پکې، خو ځینې شیان خو عادي دي، لکه تاسو مخکې یاد کړل چې د نوروز په شپه باندې سبزي چلاو تیارو یا به مایی پخو. په جرمني کې هم همدا کار کړی،
او هم د اوس مېرمنې لګیا ده.
بس نوشی جان مجم هفت میوه تیار کرده ده گوشت تاسو ملالی جانی سرنگه
منگم هم ده سیزده که چه ده یو خبر دم ده دکتر سه بمرت اشاره کرده چه ده یو قسم ده ټول افغانانو کلتور ده، او دا باید پاتې شي ځکه چې دا یو ښه د ښو کلتورونه
د ښو کلتورونه
او نو او بل دا دی چې افغانان خو بدبختانه په ټول تاریخ کې ښې ورځې کمې لیدلې بدې ورځې ډېر لیدلې د ښو ورځو به ډېر
متمدن ملتونه هیڅکله خوشحالۍ نه غورځوي او البته هغه زه به د هغه راواخلم اوس ګوره د اسلامي تمدن د اوج زمانه د عباسیانو زمانه وه په دې زمانه کې عربي ژبې ډیرو مشهورو شاعرانو د خپل د خپل زمان بیساره شاعرانو دوی ټولو د نوروز ستاینه کړې د خپل شعرونو کې زه به څو نومان دلته یاد کړم بختری شریف الرضا متنبی ابن رومی ابو تمام ابن معتز یعنی دغه ټولو د نوروز په ستاینه کې شعر ویلی دی او دوی ډیر جید عالمانو ورته وخت کې دوی به دربارونو ته ورته لغه دربارونو باندې شغلځینې کسان په اسلامي تمدن افتخار کوي دغه یغه د افتخاراتو زمانه ده لیکن ډاکټر صاحب یعنی ولې ځینې کسان چې مخالفت کوي ولې ورسره مخالفت کوي
او بالکل تاسو ډیر ښه ته اشاره وکړه اصلا مخکې مو دا خبره وکړه او ګواخ صاحب هم دا خبره وکړه چې د خوشاله یو د لپاره خلک پلمې لټوي عادی ژوند سرهست و مانوی هر ورځ کار هر ورځ امغه عین چاره تر سره کول او د ژوند ناخوالی او جنجالونه دا ټول په سړی باندې استرس راوړي او سړی پاروایل حد ځپی نو سړی د خوشحالۍ د لپاره پلمې غوړي او دغه پلمې همدغه سي مناسبتونه په لاس ورکوي نور ملتونه لکه ګواخ سچول په ډېرو معمولی پیښو میلې کوي او د خوشحالۍ لپاره یوه لاره جوړوي دا چې خلک ځینې خلک ولې مخالفت کوي زما په نظر هغه د دین نه هغه برسیرن تعبیر دی البته د دین هم نه بلکې د دینی روایاتو مو ته ډیر اوریدلې دي د ملایانو له خلې چې نورو سره مخالفت کوي دوی وایي چې دا له کفارو سره مشابهت دی او د مجوسیان یعنی اخوانو آریایانو به دغه ورځ منزله نو ځکه موږ نه منو حال دا چې بیا هغه تکړه دینی عالمان چې دي هغه بیا وایي چې له نور سره مشابهت یوازې په عبادی چارو کې ناروا ده غلطه ده د مسلمانانو لپاره یعنی که یو مسلمان د هندوانو په طریقه عبادت کوي یا د عیسویانو یا د یهودانو په طریقه عبادت کوي هغه مرده ده نور رو ده د ژوند خو ټولې چارې د ټول انسانانو مشترک دي د ویښتانو په ډول یا سټایل د جامو په سټایل یا ډول کې د خوراک او څخه په دې شانو کې دا خو مشابهت نشته دا خو د ټول انسانانو ګډ شی دی او همدارنګه د دې جشنونو لمانځل زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ څنځ نشته دا
او سره ورته نه دی ډاکټر صاحب زغب کنه دا لمانځل سره ورته نه دی ایران ته به ورشو د ایران یو لنډ ویډیو لرو اوس کور دلته په دې ویډیو کې او ډاکټر صاحب تاسو د روغتیاي برخه ته اشاره وکړل چې یو ډول ژوند انسان استرس ته بیاي په طبي لحاظ باندې هم دا خو ډیره دقیق خبره تاسو به تر په دې باندې پوهیږئ کنه سده لیکن بیا هم د مخالفت علت شته ګور صاحب په مشال رادیو کې تاسو تازه راپور لري چې د ننګرهار خواته خو مخالفت نه دی شول نه ورو سره داس مخالفت چې خلګې زورولې
مشکل مشه داس ته چې د مخالفتونو چې کیږي خصوصا دغه مسائل سره کلتوري سره مسائل دغه هغه عام خلک نه کوي لکه عام خلک به ته ونه ویني چې ټول وتی چې موږ مثلا شاپ جلبات کې ویل چې نارنج ګل مشاعره نه کوم یا میله نه کوم پاغه باندې حکیمانې پی ورته پیچ ورته وای چې دا شیخ دی او خنه دی او بل د ډاکټر صاحب خبر کولې ماته یو د ډاکټر مولانا آزاد یو خبر راځه شو چې هغه کتاب کې لیکل هغه وای چې کم خلک د خوشاله و سره مخالفت کوي هغه تاسو دغه نور دغه نور کړنو ګوري د نور خوشاله سره مخالفت کوي لکه کدی وی خوشاله سره مخالفت کوي هغه د نور سره مخالفت کوي لکه مثلا د نوروز خوشحالي د کدی سره مخالفت کوي هغه به د موسیقي سره نه دی جوړ هغه به د حتی د خو جامو سره نه دی جوړ وي دا دنیا ساده پر نه چې ته بده کې خو ګرځي بل دنیا کې به ته ستا هغه دنیا ده یعنی لکه دا د مخالفت او د یو شي د مخالفت لپاره ډېر دلیلونه کېدای شي نه لکه ته کولی شې چې پښتو کې یو متل دی وایي که د ټوپک نه زړه بدی نښه ډېره لرې کېده نو هغه بیا نه ولي نښه نو بیا ته وایي چې دا ټوپک کې مشکل نو یعنی مطلب که ته مخالفتونه لټې هغې دپاره بهانې ډېرې دي
اوس ګوره تاسو دیني موضوع ته اشاره وکړه دا هغه موثره شته ډاکټر صاحب ته به بیا هم دا سوال راځي کوم صاحب ابن باد هغه نام تو عرب خانه لیکوال دی چې د ادبی کتابونو ترڅنګ ګڼ دینی کتابونه لیکلي دي مثلا اسماء الله او صفاته د کتاب دی چې تقریبا ټول دینی عالمان په دې باندې استناد کوي یو ډیر منل شوی کتاب دی العیاد دی اخترونو په واره کې د کتاب دی الامامه الشواهد القضاء والقدر نو د څرنګه دومره ستر عالم یو دی بیا د نوروز په ګټه باندې یو سلی کی او دغه سره بیا په یو وخت کې د عباسیان په وخت مخالفت نکشي او اوس څوک مخالفت کوي او بل ډاکټر صاحب په هغه کې په جنو عربي وادونو کې فرضاً یو ډیر مهم ځای دی خوشیو هغه دی متحد عربی امارات دوبۍ په دوبۍ کې د انوانو میله راکشوي د سویانو راکشوی د مسلمانانو خوشته وشته حتی نوروز په دوبک او دا د دې سبب شوی دی چې د دنیا مختلف خلک ورمات شي او په میلیونونو ډالر ګټه هم وکړي یعنی دا مخالفتونه د خوشیو سره اقتصاد هم ځپی ډاکټر
د خدا سي د څمره چې په یو ټولنه کې دغه سي غنی فرهنګ وي بډای فرهنګ وي او ډیر مناسبتونه ډیر جشنونه پکې وي د عمر ډیر خلک الته برخه پکې اخلي دا البته عام د بهرني توریزم په تقریبا کې مرسته کوي عام د کورني توریزم په مسله کې اوس په دې تیرو کلونو کې چې به د نوروز میلې په مزار شریف کې کېده د افغانستان له ډیرو سیمو نه له کندهار نه له هلمند نه له خوست او د پکتیا نه دی بدخشان له هر ځینه به خلک ورتلل هلته دوی چې به ورتلل نو خامخا به یو څه اخیستل یو څه به یې خوړل هوټلونه به یې نیول دې سره به د توریزم صنعت غوړېده او د سیمې د خلکو اقتصاد او روزګار به ورسره جوړېده نو اقتصاد له فرهنګ سره ډېر
ډاکټر صاحب سم پام دی برخه کې له یو دیني عالم سره ما څو کاله په خبرې کولې ده نوروز په ارتباط یغه ویل چې په دې کې ځینې شان له دیني عبادتو سره په ټکر کې دي مثلا تاسو مزار شریف ته اشاره وکړه یغه د جنډي پورته کولو موضوع یاد کړه خدا دې یغه نظر نو ما ورته ملک په یو میله کې یو شی خرابي نو ټول میله باندې خط نه راواسو کړي موټر یو پرزه خراب شي ټول موټر خو ورته نه چو کنه همداسې نه ده ډاکټر
بالکل وو مسله دا سیده چې په اکثر فرهنګونو کې د دین او کلتور دا یو بل کې سره داسې منحل شوی دی چې بیلول یې بیخي سخت دی دا اصلا د نوروز په منځله کې د زیارتونو ته ورتګ یا د جندو پورته کول دا خو دا سیده چې دین له نوروز سره غړ غړې کړي د دیني ور سره تړلې دي په نورو یوادونو کې په نورو فرهنګونو کې چې سړې ویني مثلا په دی اروپאי یوادونو کې د دې کریسمس منځنه چې ده دا چې دا د یوازې دیني اړخ نه لري اکثره فرهنګي بودونه دي چې د دیني ارزښتونو سره یو ځای شوی دي د دې لپاره چې هم تداوم پیدا کوي او هم یو
خپل مدد ورکړ مننه ګور صاحب د خیبر پښتونخوا په لخوا البته هم په جنو سیمو کې اختر منځل کې شي د نوروز نوروز د آزادۍ ورځ د فردا د څنګه همکاران سیم دي هغه سیدانن سبا د سپورت دفتر لمخه تیری شي بیا راته وایي اختر مو مبارک یعنی دوی به د غدار له سورې دوی منځي نو دوی ته اختر داده څنګه په د خیبر پښتونخوا کوم راپور تاسو درلود نوروز حالت په کوم سیمو کې خلک ډېر لمن
نوروز په خیبر پښتونخوا کې ما او په زینو نور سیمو کې د پاکستان لمنځل کیږي خو په کورم کې تر ټولو اغه ډیر زیات لمنځنه شي هغه په کورم کې
حالت اوس ډیر خراب شوی د جګړو له خاطر
سره د دې چې د جګړو له کار کال هم د سې چې کوم دا اوس د کال او د تیر کال لږ جګړې کې ډېر وي خو بیا هم هغه خلک چې دي او ی د دوه د وژنه دا ډیر مهمه ده د کورم کیسه یو خدای چلته سنی او شی اوسیږي او دواړه په قام پښتانه دي دوی چې دی بیا چې کله د غرنګ جنډي پورته کوي او هغه خپل کلتوري محفلونه کوي په نوروز کې باقي کې بین سنی معلومه نشي معلومه ټول یوي ځکه چې دا د ټول مشترک یو کلتوري دغه دی که تاسو یو ګورئ موږ به ویډیوګان هم لرو پاره کې مثلا د اتهونه کې جوړنه وی لکه څنګه چې د پکتیکا او د پکتیا او د خوست خلک دی هغه رقم ته دی انداز کې هاته د غزنه مخ کې چې د لارې بند نه وي د غزنه ورته خلک راتل ځکه چې په کته سره د کورم تاریخ وګوره دوی د اخواته د خوست او د پکتیا او د پکتیکا سره د کوم قانون چې دی هاته د لوګرس کې دوی یو قام دی نو بیا غاز موږ مومند کې د ګوندی وای لکه ستاپ ګوند کې چیزیم لکه ستاپ ګروپ کې چیزیم لکه ستاپ عزیزوالی کې چیزیم نو هلته چې مشکلات دوی ورزی ک خوشحالی دوی ورزی او امدارنګ دغه طرف هم راځي نو دوی په شریکل باندې به د دین علاوه په کوټه کې ډیر خلک لوانځي په مختلفو سیمو کې د بلوچستان او بیا په کراچۍ کې ډیره زیاته بدی د پښتنو هم د غلطه نور قانونم چوسیږي په خوا نه داس ویل کېد چلته د پارسی قام چې د هن نه چې قام راغله دی دوی چې د دوی په لوړ کچ بدل مدل بلکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ځلې اوم چې د یو د نوروز مبارکي ورکړی دا او هر کال دوی په غو دولتي سطح باندې ملمانځي دا بیرته خبره غوغه تر زیات تاسو ډیر خپ خترو د اقتصاد یعنی خلک که څوک پکې نمی خوشاله کې ځان شریکي چې د دینه لګ تر لګه اقتصادي ګټه خو واخلې لکه زده کور می خبر ده دیتا په زرګونو خلک الته ورزي او هغه نوې شاین ګوري په چترال کې په ګلګت بلتستان کې چې زمنګ د نورستان په شانت یو سیمه ده پاغل ته هم دغه رقم ته یاغل ته
پسرلایلمان
یو شکل بدل دی هغه مخکې چې تاسو خبره کوله خو هغه نوروز ده لکه دوی چې مثلا دوی یو ملل لري څه چلم ورته وای نو هغه مطلب دا نه چې چلم نشي کوي نه هغه چلم جوش ورته وای هغه د صحیح مختلف خوراکونو په خی په عام محضر کې لکه غټ غټ دی ګونه کوي به چې دا هغه نه لږی خيږي هغه دوی د پر خاصه او اهمیت لري په کلتوري لحاظ باندې به نڅاوي رقصونه نور خلک ورته راځي د مختلفو سیمو نور ته خلک راځي دلته وسیږي ډاکټر صاحب چې خبره کوله وټولنه نسی زینې نو په اقتصاد خده هم په خلکو یو ځای کېدل دي هم چې د یو کلتوري غبر ته خبره ده چې د یو خوشحالي او بهانه ده
مننه د تاجکستان د وروسته به مخه کړو ډاکټر صاحب سمانک ته مخکې یاد نکو څنګه
نو مې راځو
پرواه دې او وای خوښته نه ده وکړ څنګه واټس اپ سره وای
سمانک مې دې پخې البته مو په خپل کور کې نه په خپل ځکه چې مو په اپارټمان کې وکړنه وای بلاکونو کې هلته امکانات نه خو یو مشره ترور مې چې ما کړ مور مشره هغه به هر کال په خواله او موږ به هر کال د هغه کاروکلو اول گیز کې به موږ دغه سامانه خورل او کله کله به میلې ته ورتلو یو شپه وړاندې او اوس مور می اوس په دغه کې درلمان سیمه کې اوسېږي نه حویلی لري انګړ لري نو مور می تقریبا هر کال نوې کال یا یو کال نو ورسته ول کالي په خوي او ملي کوي
د شبرزف دې کې زه خبر ورته کوم زه کابل ته تلم نو زمنګ دا سکانو دوستانو کې وطنوالو کې د دوی کور کې موږ ملمنو نو عدالت یو خزو نو لري د ټوخل مزر بل ملګری واغه ورته ویل چې دا خزو غوډه ټوخي کې او دا په کار د بلې خونې تلل شي اگر ته چې دا خزو ډیره مهمه ده د په سمنک په په غول پويږي په جوړول پويږي دا موږ قاص راوست هم دی لدا ارتمه چټکیږي ارتمه پروا نه لري
او سمنک په چلو کسانو په خپل کورونو کې نه جوړاوه زما خپل په یاد زموږ په کور کې کله سمنک نه دی جوړ شوی خو یو ترور می هر کال په دوروس کې زموږ لپاره او زما د پلار لپاره سمنک راوړ او دا دا سمنک د سہولته او چاسه په چا باندې خلنګ وی سي دا خو خامخه دا د سمنک راو رسیدو کنه یعنی دغه دودونه دغه رواجونه باید وساتل شي باید راخپل شي او باید سمون پکې راشي دغه اروپایانو ډیر دودونه دي سي ډیر بد رواجونه مثلا په دغه چکانو کې یو دود د هم په پسرلی کې وی دوی د سکوی چې په خوانو زمانو کې به خلک په دغه وهل په لښتو وهل چې دوی بیا ماشومان وزي شوی او حاملدار شي او باردار شي او ماشومې پیدا شي تبرکان لیکن اوس هغه کار کوي دا سند جلاست رخصه خو په شایسته فتو باندې او شلاقه جوړه کړی او په ډیر ناز باندې دا کار کوي او هغه میله ګرم ساتلی ده یعنی ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې په رواجونو په دودونو کې تغیرات پکار دی چې هغه مثبت خوابي پکې زیات شي او څنور په ورزيات شي لیکن غرزولې ټولنه لپشو غرزوي
او ولې نه بالکل البته دغه دودونه په خپلم لکه جبه لکه فرهنګ لکه ژوندۍ موجودات داسې ګڼل کیږي چې په خپل هم وده کوي تغییر کوي څه پکې زیاتېږي څه پکې کمیږي د وخت په تیریدو سره دا په طبیعي توګه هم کیږي او که یانه داسې کوم دود کې کوم منفي ټکی وي هغه بیا سړی په لوی لاس هم سمولې او اصلاح کولای شي خو په نوروز کې ماته اصلا داسې شی نه ښکاري چې
خدا به ترتیب پوری ویل که مثلا که چا ویل چې په نوروز کې منفي شی شته کنه او بل عادتا انسانان په بل باندې خپل نظر باید ونه تپی په تدریجي حساب باندې زمینه دې ته مساعد شي چې یو بل خبره ومني چې هو همدا خو همدا سده و راځه دا ومنه
د زغم یو د غم دی کنه یو کلتورم دی چې خلک یو بل سره وزغمي
نو دا شته په خبرونه کې زغم صاحب هم را سره و مننه ډاکټر صاحب زغم چې په خبرونه کې ما برخه واخسته ګورسب له تاسو هم مننه او لیدونکو او اوریدونکو منندوی مچې د خبرونه تر دې دم را سره وکټله بیا مو هم نوروز مبارک
د ازادي ملما
سلامونه د ازادي ملما خبرونې ته خرغلاستنن په خبرونې کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوه د بهاري د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده د فابریکې ولې جوړه کړې څنګه یې جوړه کړې لدې تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلې شي دا د تا ورته ډیر پښتنې شې چې لمړی به لدې څخه ووري چې ازادي رادیو ملما خبرونې ته زرو بيجنې چې د کوم ازایدې
سلامونه نیکه هلي تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټو بخې از واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم خوانځه مې ننګرهار کې لوسته د محمدی صاحب زده ریلیسس خبرخ شوې سمې د کانکور لارې ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کوم شوې ما لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړې ده سمې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټراکچر انجینرینګ کې کړې ده او دویم ماستری مې د ایتالیا هیواد څخه په زلزلی بخش کې کړی ده او تر 2022 کال را پدې خو په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي
ډیر زیاته مننه کوم سیدی صاحب که دا راته وای چې په وخت کې چې مو زګړې کولې آیا په دې فکر کې وای چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازې لوې پنګونه تاسو کړی
کافي پاول کې سوزلول خونځي نه راځي چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سوزل د مکتب استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړینده کیسه شي نو ما به ډیر په جرأت سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم بیا هم دغه سی په پونتون کې د خپل ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله د هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي څوک دا نه کوي. ولې ما په مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډېره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول دا خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځئ د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته ووایئ چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلی که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوئ.
دا خو داسې شو چې 2006 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بد وختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو، نو لاره بند شوه. او نو بیا هغې نه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونو ته مې نو ما ثبتي نامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلم ایټالیا هیواد ته، خپل بشپړه کړه او په دې جر نو په خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې دا مثلا ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم. او پسې سمدستي مې وکولی شول چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې مې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه در اتاګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راوځو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکی شمه. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینریانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین ان شاء الله. د غرب او افغانستان ترمنځ کومه تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکه د جوړولو په اړه باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایتالیا کې دغه فابریکه جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی، مثلا کاری ساحه وګوري، هغه کده په هر لحاظ شي، کغه د ټکنالوژي په لحاظ شي، او کغه په د کاری شرایط په حساب شي. نو شرایط ډیر زیات سخت او شروع یې اسانه نه و، ولې هوډ قوي وو او هغه سمو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مباور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین مو کړی، او په دې جریان کې و مو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زور سره برحاله کار کومه د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو واخیستې. د ډیرو انټرویو په اخر کې زه وکولای شوم چې ما وکولای شو چې دغه کوم پوزیشن چې و دا واخلم، او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اوله پروژه چې تکمیلوله هغه په ایتالیا، هغه پروژه د زمکی د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آفشور سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې له ځان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان، هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایتالیا کې شروع کړه. او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته یې وړاندې کړو. او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت را تر مسؤلیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج وو. نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم.
بله،
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو، او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ سختمنی چارې مو پیل کړي، او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته، او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی، د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زمونږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي. او دا یې نو د کار ځای. او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې په نړیواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اوما مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیله کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو ستره فابریکه وه، او دا هم تکمیله کړه. نو دغه پروژې وي، او دا هغه سترې بټۍ وي چې یوازې نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د انسان د استفادي وړ وي.
bale سیدی سه بوران د تاسو ویلې چې ال ته په افغانستان کې کای انجینر دی یا ډاکټر دی ته ورته نور راغه هر هغه ځوان چې په بیل بیل برخه کې په کارونو بوختي ال ته لوړ ذکر کړی دی په اندازه مرته قدر عزت نه و چې باغه مسلک دې ذکر کړی به تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوي خپل په دغه مسلک چې کار کوي تم دغه ودونو لوري د خپل کار کول څنګه ارزوي لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرې کې اشاره درلودله اما اس یو هیڅ چې په افغانستان کې و کنه دلته توپیر کې کار کول تر ارزښت ورکول کې یا کار چې تاسو غواړي هغه په ډیر شکل باندې تر سره کولای شي
ګوري کاری صاحب فرق کوي ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو دلته زمونږ ارزښت دی د دې کې زما د ژوند چې کوم سہولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي او نه یوازې ماته زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته او دلته کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وي او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي که څه هم مونږ دلته مهاجر یو او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډیرو هیوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کیږي ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تاته ډیر قدر درکول کیږي او ډیر عزت درکول کیږي نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوربی او زمونږ خوبونه خراب کړي هغه د دې هغه وطنۍ احساس چي دي او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړه وی هغه مو نه کړه او دغه یو احساس سړی زوربی چې مثلا کچېری هم دغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړه وی نو ډیر یو په وطنۍ مینی او په وطنۍ جذبه مو شاید دا کارونه کړه وی او یو ډیر خو هیڅ مو کړه وی به ډیر خو هیڅ به مو لرلې ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو نو د انسانيت لپاره خو یو څه کول لګیایو.
bale وړاندې مو ځین مورد ته اشاره درلودل لکه چیلنجونه او ننګونه په دغه لړ کې په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځای مو ځان راو رسو بیا په اروپا کې د نفت فابریکې د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ په دغه لړ کې ننګونه څه وی
ګوري ننګونی خو ما د مخکې ویل چې کسان زه د کوم یو شتمنی کورنۍ څخه ما غنل لرو نو مونږ د یو ډېر غریب کورنۍ سره ارتباط لرو په کوچني توپ کې مو د تر دهکانې تر پوهنتون پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو هم نیمه ورځ به مو کار کوو نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکو نو ټول چیلنجونه وو ټول ژوند چیلنجونه وو او هر څه ته به مجبور وو چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وی نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو کله چې دلته اروپا ته راغو دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني ته ډېر زیات شوکونه ویني نو کورنۍ نه لري د خپل هیواد نه لري بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي دلته هم پتا فشارونه دي تان څخه کار غواړي ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل ته چې یو ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکی نو هغه چیلنجونه هم ډیر زیات او بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي او هغه څه د پزړه لري او ارمان وي باید ترلاسه کړي نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنجونه شته او لا دوام لري او موږ به ورسره مبارزه کوو.
bale که د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږی چې تاسو کاروبار پیل کړ آیا ایتالیا غوره و تاسو چې د ایتالیا هیوا درته غوره کړی کنه نور فرصتونه مول چې د غرب په نوري ودونی کې باید پنګونه وکوي یالته کاروبار فرصت وکي څنګه مو ایتالیا د پنګونې لپاره انتخاب کړل؟
ګوري کته سو کتلې ویدل تا کا د زمونږ افغانان راشي نو ماسلین په عموم کې په ماسلین نو به زه شروع کوم ز د 2000 یو وشنا تر د 2015 پورې ما زرګونو افغان ماسلین سره همکاري وکړل چې راشي اروپایي هیوادونو ته او دلته درسونه وایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپلو محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړی تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې. او شکر دی اور اکثره محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل. خو په بدبختانه دوی درسونه پریمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزې او سکالرشپونه ورکول وسې نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پرېښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولای پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وخوده چې مثلا که غواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولای شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولای شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
bale bale اوس bale سید صاحب دغه سید صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو. هغه که تاسو دغه پانګونه په ایتالیا کې کړې ده د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه عبدالتا په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفت فابریکا جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر ونه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولای. دا مسائل و او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل څه چې هدف دی هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود و او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په واخیستل او و مو کولای شو چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا و چې همدغه بخش مونږه لوسته وو او په دې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو نو ځکه مو وکولای شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په مونږه فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاری ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډستریل پلانټس ورتوي، د دې صنعتي بټۍ ورتوي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټوله کې په ټوله اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایتالیا کې جوړ کړی او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو ساختماني چارې مونږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم. مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هرې بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زموږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هر هیواد چې کوم هیواد کې مونږ پاک مغل لرو بټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یو ځای زو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برک
بله. څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پانګونې امکانات برابر وي؟ هلته پانګونه کوئ یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اوریدلې وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې د احساس دی د افغانستان غونډه هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو، لکه شبرغانو کې چې د ګاسو کوم غده دا پلانټ په غړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخش چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډېر اومه مواد مونږ لرو د هغې د خطر د پروسس چې دا کومې بټي په دې باندې نړیواله کچه پانګوال ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې په ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل ورسته کې سیدی سه دندې پنګونې پټړاو وغوړم چې تاسو نو پختم په ایتالیا نور اروپا کې په سلګونه زر افغانان ژوند کوي، هغه تاسو پیغام سده څنګه کولی شي چې په اروپا ودونه کې به پنګونه وکړي؟
ګوري په اروپا کې ودونه کې دوه مسایل دي، که پروفیشنل کار کول وړي نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثر لوستي ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډیرو شاخه کارونو ته غاړي ښه کوي، نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستي دي او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه گذاري کړي ده، کلونه کلونه خواري کړي ده، باید توماغه په خطر دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځانته اختیار کړي چې سره هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطره تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی، لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړه کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړي دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونه تلاس واچي.
مننه سیدی صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مرکې ته حاضر شوي.
تاسو هم ډېره مننه، تاسو د اوریدونکو ډېره زیاته
مننه.
جان وڑی لے لو